ماشومانو کې چې د یو کال نه راښکته وي دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکې او وژونکې ناروغي ده.
داسې شمېر راته ویلی سي چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیره بیاس دغه وخت اواز سړیږي، په کوم شمېر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي؟
د شمېر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي خصوصا میکروبي ناروغۍ، دا په مجموع کې موسمي سبغه لري. دوبي کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نس ناستي امراض زیاتېږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتېږي، او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش زکام نه شروع تر ستوني د درد او بالاخره د سینه بغل پورې. خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناکه ده، او تقریبا د افغانستان هغه سروي چې ښیي د ټولو مړینو د 15 کالو نه ښکته ماشومانو کې د ټولو مړینو 20 نه تر 30% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي، او ورپسې بیا اسهالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې یو ماشوم په سینه بغل اخته کیږي د دې څه ډول نښې نښانې؟
د سینه بغل لومړی نښه چې ده هغه ټوخی ده. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتېږي، یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتېږي او تیکي وهي، او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدېږي که موږ د ماشوم لمن پورته کړو د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه، یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده، یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرو رفتګیانې د هر تنفس سره ایجادېږي چې موږ ورته چستن راوینګ وایو. دا د سینه بغل د شدیدېدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدېږي بیا ورسره کیدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم ښه نه وي، او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بېهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نه سي، د وقایې لپاره یې کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانې لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي، چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده، په هغه ماشومانو کې چې عمرونه یې د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کالو نه ښکته وي. نو که چېرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول، دا په خپل ماشوم ته مقاومت ورکوي، او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره ده سالمه تغذی. هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر 6 میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د 6 میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شودو ورکولو تر 2 کالو پورې دوام ورکړل شي. د ټولو ماشومان لپاره د دل خاطر ښه ده چې د مور په شودو کې بر علاوه د دې چې انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړښت سبب کیږي، په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د میکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي. بله خبره دا ده چې ماشوم ته ښه تغذی، ښه غذا، او د ماشوم ګرم ساتل، او د کوټو ګرم او پاک ساتل، او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځلې، او په زمن کې د سون د موادو، د هغه سون موادو چې هغه ډیر بې کیفیته دي، هغه محیط په اصطلاح خرابوي، هوا خرابوي، دغه نه باید استفاده ونه شي، او په کور کې زیات دود او لوګي او بې نظافتي نه وي. همدغسې ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي. په هر 3 میاشتو کې یو ځل حد اقل که جوړم وي د طبي معاینې لپاره کلینیکونو ته ورولل شي، چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د سینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړې. که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په سینه او بغل باندې اخته کیږي، له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چېرته مور متوجه شوه چې ماشوم یې ټوخیږي په زمن کې تنفس تعداد زیات دی، زر زر نفس اخلي، یا مثلا دغه د پزې مناخر، د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي، کنه که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی، پزې الوزي د تنفس په وخت کې، دا په دې معنا چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی. دغه وخت ډیر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي. خو که چېرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي، تنفس تعداد زیات دی، ډیره ښه خبره دا ده چې دغه ماشومان ته باول کنټرول شي، د دوی د کور هوا پات تبدیل شي، بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخ ونه تړل شي، د دوی تغذی ته ادامه ورکړل شي، خصوصا کله شیرخواره دی، یعنی د مور شودی خوري، د مور شودو ته ادامه ورکړل شي. په زمن کې هر څومره زر کولای شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي تر څو مناسبه تداوی ورته ورکړل شي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ پخپله درملنه کوي، د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي بیا پلاستیک بیا چی او دې ته ورته نورې درملنې په دې اکل تاسو څه وایي؟
ګورې، بعضې پریکټسونه په کورنیو کې ښه پریکټسونه دي او بعضې پریکټسونه غلط دي. ښه پریکټسونه دا دي که تاسو متوجه شوی یاستئ که چیرته ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي، هغوی ته مثلا ګرمې شیدې ورکول کیږي، مثلا په شیدو کې کورکمن اچول کیږي، یا مثلا دوی ته جوشاندې ورکول کیږي که نه، لکه د ګل خاتمی جوشانده، یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي، دوی ته ګرم لباس وراغوستل کیږي، کوټه د دوی ګرمیږي. دا ښې خبرې دي، خو په سینه مثلا د پلاستیک کښېښودل، د سینې غوړ کول، بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نور هم خرابوي ته بیایي.
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسي او له ډاکټر نه مشوره واخیستل شي.
حتمي ده، ځکه چې دا سینه او بغل عادي ناروغي نه ده، لکه چې ما مخکې عرض وکړ، دا تقریبا د ټولو مړینو 30% جوړوي، نو دا خطرناکه او وژونکې ناروغي ده. که چیرته ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي، خطر د شته چې خدای نخواسته دا ضایع شي. که چیرته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینه وړ شي.
ډېر زیاته مننه رئیس صاحب، زنده اوسئ.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چیاست الله مومال او ملګری.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په منسي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی یم. چاکه هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی، دا کور کلی د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. ولی پازینو کورنیو کې کله چې پلار یا د کور مشر وفات شي، میراث نه ویشي. د میراث نه ویشل په کورنۍ کې کومې ستونزې پیدا کولی شي او څه وخت او څنګه باید میراث وویشل شي؟ دا دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له حقوق پوه سره مرکه هم لرو. دا خپرونه چې مریم توخی جوړه کړې، زه همایون هیواد یې وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
چې څوک وفات شي، د مړینې په وخت یې چې نقد روپۍ، ګاڼه، ځمکه، کور، نمره، سره او سپین زر، د تجارت مال، کالی، لوښي او داسې نور غټ او وړ سامان پریښی وي، دا ټول د ارواښاد میراث ده. او له وفات وروسته یې وارثین کولی شي چې په مناسب ډول سره وویشي. خو په افغانستان کې داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې له پلار څخه د ورپاتې میراث د ویشلو جرأت نه کوي. دوی په دې خاطر چې خلک ورپسې خبرې ونه کړي، میراث نه ویشي او تر ډیره دا مسله پاتې وي، چې وروسته بیا یو شمېر ستونزې هم را پیدا کولی شي. په همدې تړاو د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی ملک الاسلام داسې غږېدلی دی.
همدغسې په دې سبز قلعه حلیم ورته وایي چې زمونږ تقریبا د 1300 جریبه ځمکه ایما له نیکه نه پاتې ده. زمونږ د فلرو له بېغورۍ نه همدغه خبرې وې چې دا نه تقسیموو، زمونږ تاسې ورورګرات ده. نن سبا مونږ په غټ جنجال اوښتي یو، نه مې تره زوی هغه مځکې نه استفاده کوی سي، نه زه تې کولی سم، نه ماته معلومه چې دا حدیده ده یا د ما ده. اگر که دوی ضرورت هم ورته لده، د هغه ضرورت په خاطر هم دوی دغه ځمکې نه کومه استفاده ونه کړه، نه یې خرڅه کړل، نه هغه کړل، دغه ځمکه پاتې ده. اوس موږ ته یو غټ ستونزه ده، یو جنجال. ماسخه دغه ته یې توجه نه وکړه چې دا به سبا د موږ ایلونه یي، سبا به هغه په جنجال جنجال اخته بس دوی په خپل منځ کې هم د غمزه کم د مشترک فرې خو د لونن سبا موږ ته مشکل پکې پیدا منګ نه سو تقسیم ولې یو تر زو می وای چې هغه په پاکستان کې بل دلته یو ضرورت ورته لري یو نه لري بس یو قصه کې یو په خارج کې پروت هغه وای چې زنه قیمت نه سي تقسیم ولې نه د خپل حق اخیسته
د خوست ولایت اوسیدونکو کبیر جان وای کله چې د کور مشر وفات کیږي نو باید میراث تقسیم شي ځکه څومره چې د کور غړي زیاتېږي هغه مره جنجال ډیریږي
خپلار یې مړ شو نو یې نه ورسته باید حتما تقسیم شي ځکه چې